طبی زده کړي.
واو، میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبی زده کړې د خبرونې ګرانو زده کوونکو ستړي ماشئ، هیله او تمام دغه سده چې تاسې به جوړ یئ او د طبی زده کړې د نن ورځې د نوي درس د زده کړې لپاره به حاضر شوی وئ. مخکې له درس یو څو پوښتنې تاسو ته راجې کوم، تاسې زما پوښتنې ځواب کړئ. که مو ځواب کړی شوی، معنا دا چې تاسې مطالعه کړې ده، درسونه مو زده کړي دي. که مو په ځواب کې ستونزه درلوده، نو تاسې قدرمن زده کوونکي په مطالعو کې دقت وکړئ او څه نه څه زیاتوالی پکې راولئ. زما لومړۍ پوښتنه ستاسې مخې ته ږدم، د هرنیا کلمه څه معنا لري؟ هرنیا چورې ته وایي یا چورا. دوهمه پوښتنه، د کاف اصطلاح څه معنی لري؟ کاف. زده کوونکي په ځواب کې وایي کاف ټوخي ته وایي. د دې ټول ځوابونه درست دي. پوښتنه، د سیانوزیس اصطلاح معنی څه ده؟ سیانوزیس شینوالی ته وایي. پوښتنه، د بلډ کلمې معنی څه ده؟ بلډ لکه څرنګه چې تاسې وویل وینې ته وایي. پوښتنه، د مال نیوټریشن اصطلاح معنی څه ده؟ مال نیوټریشن سوی تغذیه یا سوی تغذی ته وایي. سوی تغذیه ته وایي مال نیوټریشن. پوښتنه، د سپیګمو مانومیټر معنی څه ده؟ سپیګمو مانومیټر د فشار آلې لپاره استعمالیږي، کوم چې د هغې په واسطه د وینې فشار معلومیږي. پوښتنه، د ګم معنا څه ده؟ ګم وری ته وایي. پوښتنه، جوینټ څه ته وایي؟ جوینټ مفصل یا بند ته وایي. وروستۍ پوښتنه، چیلایټس د څه شي التهاب ته ویل کیږي؟ چیلایټس د شونډو التهاب ته ویل کیږي. ښه درنو زده کوونکو، زه په دې مطمئن یم چې تاسې به تقریبا لسو اته یا نه پوښتنې حتمن ځواب کړی وي. راځئ نوي درس ته. نن ورځ د طبی زده کړې د طبی اصطلاحاتو په برخه کې 24مه صفحه لرو چې په دې کې میډیکل ورډز لیکل شوی دی، او نن ورځ د طبی اصطلاحاتو وروستی درس دی. له دې وروسته به د درملو یا فارماکولوژۍ برخه پ پیلیږي. دوسلوختمه صفحه کې پورتنه برخه کې لیکل شوی طبي لغاتونه medical words. لومړی انزور ګورئ، لاندې ورته ټابلیټ لیکل شوی دی. ټابلیټ ګولۍ ته وایي. د ټابلیټ لغات یا کلمې مانا څه ده؟ ګولۍ. که چیرې تاسې دغه د ګولیو کوتي یا ډبي وګورئ، په دوی باندې حتما لیکل شوی دی ټابلیټ، یعنی دغه کلمه ورباندې لیکل شوی ده، نو تاسې به مستقیما پوهیږئ چې ټابلیټ ګولۍ ته وایي. ورپسې انځور وګورئ، په دې کې هم ګولۍ دي مختلفې، خو ډرګز کلمه یې لاندې لیکل شوی ده. ډرګز، ډرګز درمل ته وایي. ډرګز درمل د عمومي کلمه ده. په دې کې مختلف قسمه درمل راځي، هغه که ګولۍ وي. ټولو لپاره د ډرګز کلمه استعمالیږي. ډرګز درملو ته وایي. ورپسې واکسین، واکسین خپله واکسین ته وایي. واکسین، واکسین په اړه موږ څه نه څه خبرې کړې دي. دا چې کله بدن ته داخل شي، د انسان دفاعي سیستم فعالیږي او په بدن کې انټي باډي جوړیږي. انټي باډي په وینه کې ګرځي راګرځي کله چې میکروب یا د هغې ناروغۍ چې واکسین ورته ورکړل شوی دی، د هغې میکروب یا انتان بدن ته داخل شي، د هغې سره دغه انټي باډي یو ځای کیږي او له منځه وړي. نو واکسین خپله واکسین ته مونږ وایو. او انځور کې د کوویډ 19 یا د کرونا وایروس د واکسین یوه انجکشن تاسو ته ښودل شوې ده. واکسین. دوهم قطار کې لومړی انځور وګورئ، لاندې ورته کانولا لیکل شوې ده. کانولا، کانولا انځور ته وګورئ، مونږ ورته کینولا وایي. کینولا ته ویل کیږي کانولا. خپله په تیب کې کانولا ورته ویل کیږي. دا په ډیری وختونو کې استعمالیږي. معمولا ماشومان چې دوی ته کله د انجکشن یا د ستنو ضرورت شي، تر څو ماشومانو ته ستنې ووهو، نو دغه کانولا ورته استفاده کیږي، ځکه د ماشومانو راک پیدا کول تر ډیره سخت وي. او بیا هم هغه ستنې یا هغه انجکشن چې په غوښه کې نه وهل کیږي، ضرور باید په رګونو کې ووهو، نو د هغې لپاره باید دغه کانولا تطبیق شي او یو ماشوم کې د هغې وخت لپاره وي چې تر څو موږ ورته د رګ ستنې ووهو. ډیری ماشومان به دغسې وي چې دوی ته په رګ کې ستنې وهي، دوی لاس هم نه نیسي. دلته دوه ستونزې دي. یو خو دا چې هغه رګونه یې ډېر کوچني وي، نه پیدا کیږي. دوهمه ستونزه دا ده چې ماشوم ډارېږي، هغه زور کوي، نو کانولې ته ضرورت پیدا کیږي. دغه کانولا چې په انځور کې ګورئ، دا د ماشومانو لپاره تر څنګ د لویانو لپاره هم په مختلفو حالاتو کې تطبیقیږي. هغه لویان چې رګونه یې واضح نه وي، هغوی ته هم تطبیقیږي. یا هغه کسان چې تر ډیره پورې د ستنو د لګولو لپاره مجبور وي، تر څو د دوی په پوستکي کې بېلابېلې ټروماګانې یا زخمونه رامنځته نه شي. همدا یو زخم د بس وي، خو تر اخره پورې به دغه انجکشن په همدغې یوې لار چې کانولا یې تطبیق کړې ده ورته وهل کیږي. نو کانولا له ځان سره ډېرې ښېګڼې لري. په کانولا کې هم مختلف ډولونه دي، ځینې کوچنۍ دي، اتلس گیچا دوویشت گیچا شل گیچا حالت گیچ ورته وای یعنی آغا ساینس لپاره یا د ساینس ته پکاتو سره مختلف اندازې لري چې موږ به بیا په راتلونکي وایو چې د لویانو لپاره دومره اندازه استعمالیږي د ماشومانو لپاره دومره اندازه کانولا استعمالیږي په دې ډول به دا هم راسره زده کړئ ورپسې انجکشن لیکل شوی دی انجکشن ستنې ته وایي انجکشن ستن انجکشن خو انځور ورته درست نه دی راخیستل شوی دغه ستنې ته نه وایي چې په انځور کې تاسې دغه وینئ دلته مسټیک شوی دی غلطي شوې ده دلته باید هغه ستن راواخیستل شي چې هغه د درملو ډکه وي فرضاً تاسې دریم انځور واکسین وګورئ په واکسین کې که چیرې کې دغه مواد درمل وای واکسین نه وای دې ته به موږ انجکشن وایو لکه سیپراگزون انجکشن اموکسیسیلین دغسې نور نو دلته د انجکشن لپاره هغه مناسب انځور نه دی راخیستل شوی دې ته چې په انځور کې وینئ دې ته سیرنج وای سیرنج همدغه انځور کې چې تاسې وینئ دې ته ویل کیږي خو انجکشن هغه ستنې چې وهل کیږي هغې ته ویل کیږي فرضاً هغه د درملو ډکه وي موږ یې پیچکري ته کش کوو بیې وهو هغې ته بیا انجکشن وایي خو دې انځور کې چې کوم څه وینئ دې ته پیچکري یا سیرنج وایي او دغه کلمه ما نه ده راخیستي انجکشن او سیرنج باید یو له بل سره توپیر کړی شي انځور کې چې څه ګورئ دې ته سیرنج وایي یا پیچکاری ورته وایي انجکشن په دریم نمبر انځور کې وګورئ دغه ډول شکل چې ولري او درمل پکې وي هغې ته انجکشن وایي ورپسې انځور وګورئ سیروپ سیروپ شربت ته وایي سیروپ شربت دغه د پلمنول په نوم شربت تاسو ته په انځور کې راوړل شوی دی په ټولو شربتونو باندې لیکل شوی وي سیروپ یا په انګلیسي ورباندې لیکل شوی وي تاسې کتلی شئ او یا هم په اردو ژبه یا په پښتو ژبه ورباندې لیکل شوی وي نو د سیروپ کلمه باید زده کړئ تر ډیره هغه درمل چې په پاکستان او هندوستان کې جوړیږي په هغې باندې سیروپ په اردو لیکل شوی وي یا د هغې په تورو سره لیکل شوی لکه سین ر او پ تاسې شربتونه که اوس وګورئ واضح ورباندې سیروپ لیکل شوی وي نو د سیروپ کلمه زده کړئ شربت ته وایئ په راتلونکي کې د هر درمل هغه کوچنی لیکل به انشاءالله تاسې زده کړئ شربت باندې کوم لیکل شوی وي هغه ټول به تاسې زده کړئ هغه نور څه نه دي یوازې تشریحات ورکړل شوي دي فرضاً یوه د سیروپ کلمه ورباندې لیکل شوی وي یا ټابلیټ ورباندې لیکل شوی وي یو د درملو هغه نوم چې یا جینریک نوم وي یا تجارتي نوم وي او یا هم کیمیاوي نوم وي یو نوم ورباندې لیکل شوی وي او تر څنګ یې ډوز ورباندې لیکل شوی وي چې په کوم ډوز سره باید استعمال شي نو اوس سیروپ شربت ته وایي راځئ دریم قطار ته په دریم قطار کې لومړی انځور وګورئ چې دې ته ستیتاسکوپ وایي ستیتاسکوپ مختلف د استعمال ځایونه لري د ستیتاسکوپ دغه آله د فشار د آله سره یو ځای هم استعمالیږي فشار آله چې تاسې ګورئ د هغې تر څنګ دغه ستیتاسکوپ هم استعمال لري او د دې تر څنګ کله چې د ماشومانو د سینې یا د لویانو د سینې غږونه اورئ یا د کولمو غږونه یې اورئ نو دا ورباندې ایښودل کیږي په اسانۍ سره د انسان د خیټې یا د سینې دننه د غړو غږونه اوریدلی شي فرضاً سږي چې کله ډکیږي او بیرته تشیږي د هغې غږ هم اوریدای شي د زړه غږونه هم پرې اوریدای شي د کولمو حرکات هم پرې اوریدلی شي کچیرې ډاکټر هغه د ګیډې په برخه کې ږدي نو دا په دې معنی چې د ګیډې حرکتونه ورباندې اوري د کولمو حرکات یې ګوري چې کلمی حرکت څنګه کوي، تیزی کوي، وروی کوي، دغه ټول څه د همدې ستتسکوپ واسطه اوریدل کیږي. ډیری وخت دغه آله چې ستتسکوپ ورته ویل کیږي، دغه د یوه ماشوم یا د یوه لوی کس د ملا په مختلفو برخو کې ایښودل کیږي. د هغې علت دا وي چې د ملا په مختلفو برخو کې ځینې نقطې دي چې د هغې نقطو څخه دغه د سږو غږونه او د زړه غږونه اوریدل کیږي. کله چې سږی ډکیږي، تشیږي، د هغې غږونه او تر څنګ یې د زړه غږونه په اسانۍ سره اوریدل کیږي. نو د ستتسکوپ دغه آله در سره وپیژنئ، راتلونکي کې به انشاءالله تاسې دغه له ځان سره لرئ. او ډیری خلک یا نرسان او ډاکټران دغه آله ډیره خوښوي. کله چې دوی طب وایي یا هم نرسنګ وایي یا هم قابلګي او نور څه پیلوي، په لومړی وختونو کې دغه د ستتسکوپ آله له چاپاڼې سره یو ځای غاړې ته واچوي او دغه انځورونه ورسره اخلي. ورپسې نیډل دی. نیډل د ستنې سر ته ویل کیږي. انځور ته وګورئ، دې ته خپله نیډل ویل کیږي. نیډل، نیډل د ستنې سر او وروسته یو سیروم، سیروم خپله سیروم ته ویل کیږي. سیروم ځینې کلیولي ورته ډراپ هم وایي، کلیو کې یا په اطراف سیمو کې ورته ډراپ وایي چې ما ډراپ وهلو. اصلا دغه سیروم کلمه ښه ده چې استعمال شي. سیروم، سیرومونه هم د مختلفو هدفونو لپاره وهل کیږي. ډیری وخت هغه کسان چې د هغې مایات کم شوي وي، دغه سیروم ورته وهل کیږي. یا هغه کسان چې وینه بهیدنه یې ورکړی وي، د وینې هغه اندازه یې کمه شوې وي، د وینې هغه مایات یې کم شوي وي، همدغه ورته ورکول کیږي. یا که چیرې غواړئ مختلف انجکشن یا درمل تاسې ناروغ ته ورکړئ، نو دغه د سیروم له لارې ورته ورکول کیدای شي. چې د دې په اړه به په راتلونکي کې بیا خبرې ولرو او د سیرومونو مختلف ډولونه به هم زده کړئ. درنو زده کوونکو، درس همدومره بس دی. همدغه اصطلاحات په ما پسې تکرار کړئ. ټابلیټ، ټابلیټ. ډراګس، ډراګس. واکسین، واکسین. کانولا، کانولا. انجکشن، انجکشن. سیروپ، سیروپ. ستتسکوپ، ستتسکوپ. نیډل، نیډل. سیروم، سیروم. ښه، په دې سره د طبي اصطلاحاتو برخه هم پای ته ورسېده. د دغه برخې بشپړوای د هم تاسو ته مبارک وي. راتلونکي درس کې د درملو برخه شروع کوو. خارزي ګرانو زده کوونکو، حاضری اخلم. څلور دیرشمه درسي خپرونه ده. د څلور دیرشمه درسي خپرونه د حاضرۍ توری بی توری دی. هیله ده ټول به حاضر یی او د بی توری دایره به تاسې توره کړئ. تر بل پروګرام او پولي او بخونکي خدای سپارم. خاد حسین.
TV Zdakri, Zdakri.
Wow, medical learning.
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.